د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
د وایس اف امریکا ریو ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. په نننۍ خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زاش پاکمن
هرکلی وایو. او نن به مونږ تاسو ته په دې خبری خبرونه کې وړاندې کوو.
د پاکستان قبایلی سیمې مشرانو ویلي دي چې حکومت په قبایلی سیمو کې اصلاحاتو باندې سنجیده نښکاری. او بل با تاسو ته حال درکو چې د بلوچستان لا وزیر عبدالملک بلوچ وایي چې دی د بدرک خلکو په درک لګولو کې ناکام شوی. او د دې ترڅنګ عدنان بیټنی به موږ ته تفصیل راکوي چې د سوشل میډیا استعمال په انتخابونو کې دې وخت څنګه کیږي.
دا او د دې سره د دې نه علاوه نور رپورټونه به هم تاسو په دې یو ساته خبری خبرونه کې اوریدئ شي او لیدئ شي. خو لاول غوښی د خبرونو لړ تفصیل ته
افغانستان پولیس ته چیلمه د پاکستان قبایلی سیمې مشرانو ویلي دي چې حکومت په دغه سیمو کې د اصلاحاتو په عملی کولو کې سنجیده نښکاری. او دوی وایي چې په کال 2011 کې د دغه اصلاحاتو لپاره تیار کړل شوی چې کومه ایجنډا وه هغه هم تر دې وخت نه ده عملی شوی. د خیبر پختونخوا چرسدی خار کې د قبایلی سیمې د مشرانو یوې غونډې ته بنا کوونکو د حکومتي کمیټې لخوا گورنر ته وړاندې کړل شوې وړاندیز هم رد کړ. او وایي چې دغه کمیټې د حکومت او پوز نه د مراعات او اخستونکو څخه جوړ کړې شوې ده. او د قبایلی اولس د غوښتنو پر ضد او د خپلو پایدو لپاره یې سفارشات وړاندې کړي دي. دوی وایي چې په دغه کې د اولس څخه هیڅ ډول تپوس پوښتنه نه ده شوې. د قبایلی سیمو زیاتره مشران وایي چې پوز دغه سیمې محرومه ساتل غواړي چې وروسته یې د خپل مقصدونو لپاره وکاروي. د پاکستان په قبایلی سیمو کې د انګریز د وخت تور قانون اف سی آر پر ذکر شوی. او دغه خلک وایي چې په یوویشتمه پیړۍ کې هم د عدالت او د قانون نه محرومه دي.
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ وایي چې د بدرک کسانو په معاملې پاتې راغلي دي. د مشهور شاعر او صحافي او یو سیاسي غړي د شمنو او د فن په حق لا د کتاب د مخکشي په موخه وزیر اعلی وویل چې د راپاریدلې بلوچ مشرانو سره په خبرو کې دي. خو خاغلی بلوچ دا هم زیاته کړه چې د بدرک کسانو پته لګولو کې ناکامه شوې ده. د په لندن کې یو سیاسي مشر حلیم ترین دی ریډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې د بلوچستان د بیلتون خوخو مشرانو سره په خپل سر د په ډیرو ملکونو کې لیدلې دي. او تمه لري چې کچري د پاکستان د طرفه یو جرګه د دوی سره د خبرو اترو د پاره په اخلاص سره ورغله نو بیا کېدل شي چې دوی د حکومت سره جوړجاړي وکړي.
د پاکستان ګلګیت سیمه کې د تیر جمعې په ورځ د غورځېدلي هلیکاپټر له پیښې وروسته د فلپاین، ملیزیا، انډونیزیا او د ناروې سفیران پاکستان سرخار اسلام آباد ته رسېدلي دي. دوی به د اسلام آباد نه د خپل مړه شوو سفارتکارو مړي وړي او د پیښې وروسته د پلټنو د رواني پروژو به هم جاج اخلي. د ګلګت په نالتر سیمه کې د ایم آی 17 هلیکاپټر غورځېدو پیښه کې وو کسان مړه شوي وو چې پکې د فلپاین او د ناروې سفیران او د ملیزیا او انډونیزیا د سپیرانو مېرمنې شامل وي. حکومت د هلیکاپټرو غورځېدو د پیښې علت تکنیکی خرابي ښودلې وه.
او په ماینمار یا برما کې د ډېری مودې راهیسې د زور زیاتۍ سره مخ د اقلیتي روهینګیا 1500 مسلمانانو کشتۍ د انډونیشیا په مغرب کې د سمندر غاړې ته رسېدلې ده. د ژغورنې غړي وایي چې شمالي صوبا اچي کې د اتوار په ورځ سړي، ښځې او ماشومان په دغه کشتۍ کې را رسېدلي.
د یمن هوتسی اغیانو د ډزبندې هغه وړاندیز منلې چې سعودي عرب وړاندې کړی او د نهې له ورځې څخه به عملي کیږي. هوتسی وسلوالو نن دا وړاندیز په داسې حال منلې دی چې د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي ملکونو جنگي الوتکو په سنا کې د پخواني صدر علي عبدالله صالح په کور بمباري کړې ده. ویل کیږي چې د بمباري په وخت علي عبدالله صالح په خپل کور کې نه موجود. تیره هفته امریکا او د سعودي عرب لخوا په یمن کې د بشري حقوقو د بشري مرستو لپاره په جګړه کې د 15 ورځو لپاره د وقفې اعلان شوی وو.
او د کیوبا صدر راول کاسترو د اتوار په ورځ ویټیکن کې د عیسایانو د مذهبي مشر پاپ فرانسیس د هغه کوششونو شکریا ادا کړي چې په وجه د امریکا او کیوبا تعلقات ښه شوي. د رومن کیتولیک مذهبي مشر فرانسیس د هوانا او واشنگتن ترمنځ خبرې اترې شروع کولو کې اهم رول لوبولی وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تزمن اردوکو د ډیو رادیو د ټي وی او ساته خبری خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډي سي نه غوکی د امریکا صدر باراک اوباما با کوشش کوي چې د عرب ملکونو مشران په دې قانې کړي چې د ایران سره د جوهري لوزنامي په وجبا چره هم په عرب ملکونو کې د امریکا د دغه ملکونو سره ائتلاف نه ماتيږي او کوشش پکې چې د شام او د یمن په ستونزه باندې هم دغه مشران په اعتماد کې واخلي. په دې حق لباندې راتلونکو هفته کې یو غونډه هم په واشنگتن کې کیدونکو دا چې پکې به دغه عرب ملکونو مشران برخه اخلي. په دغه د وایس اف امریکا ویډیوي راپور تاسو زموږ همکار محمد علم ګیر وړاندې کوي.
په یمن کې ایران پلاوه حوثی یاغیانو په پایتخت سنا قبضه او د غلطنه یمنی واکمن زغلولو د خلیجی ریاستونو مشران د ایران په زیاتیدونکو خطر خپو وکړي او اوس دوی د امریکا مرستې غواړي. صدر اوباما غنی چې ایران سره اټومي معاملې باندې خبرې به د دې ریاستونو امن یقیني کړي.
I am convinced that if this framework leads to a final comprehensive deal
صدر اوباما وايي په دې کانه دي چې د مذاکراتو ډانچا کو جامع لوزنامه شو نو زموږ وطن ملګری او ټول نړۍ به په عمل شي. خو بیا د امریکای خارجي ائتلافیان په دې خبرو کانه نه دي. یوسف الاوتیبا امریکا لپاره د عرب اماراتو سفیر دی او وايي خلیج امریکا سره فوزی اړیکې زیاتول غواړي.
We are looking for some form of security guarantee given the behavior of Iran.
دی وايي د ایران په سیمه روسي حرکت او مخبزیاتی دن کی تندروی دلاسا زمونگ دخپل حفاظت لپارا پخی جمنی پکار دی او مونگ اس پوخ تعلق وارو پخوا دا امریکا خالی پا خبرو او لوزونو کار چلی دا خوز مونگ تحریری لوز وارو چه دا هر سا یو باقاعده شکلو لری. دی سرمشری زغنده که دا سلوزنامه تمخونیش تا خوصد روباما با خلیجی مشران و سره دا دوی دخپل دفاع توان خکولو پا اڑا کی دیشی خبریو کی تمدا چه دی سیمیتا دا وصله خرسون دیر شی او کی دیشی چه دغه ټول منطقه د ایران میزایلی پروګرام نه دفاع لپاره یو دفاعي نظام وزکړی شي او ګډ فوزی مشکونه وشي. خو بیا تیر میاشت صدر اوباما د امریکا نیویارک ټایمز ورسپانه ته ویلی و چې خلیجی سنی بچایانو لبا ځان یو بل خطر ته هم تیارول وی کوم چې دوی ته د خپل اولس لخوا جوړ دی ځکه چې دغه اولس هیڅ سیاسي اداره نه لري چې خپل تاو پکې وباسي. د صدر دخلی دغه دباو خلق د خلیجی همکاري شورا غړي هوادونو لپاره د ایران نغټ خطر دی. د صدر اوباما د خلیجی مشرانو داخلی پالیسو په باب تنقید او ایران سره د خبرو هڅو د خلیجی مشرانو په اوباما انتظامیه ناباوري زیاته کړي. دا اوس مهمه ده چې صدر اوباما د مشرانو سره خپل مرګرتیا په ډاګه کړي. سپینه ماڼۍ کې د ډوډۍ نه علاوه به عرب مشران واشنگتن نه بار کیمپ ډیوډ کې هم ویني کوم چې دا رقم غونډو لپاره یاد دی. ډیرک کولټ د امریکا په خوانی نائب د دفاع وزیر پاتې شوی
with the gulf partners the gulf leaders at camp david
has دوی د صدر خلیجی مشرانو او ملګرو سره کیمپ ډیوډ کې ملاوېدل امریکا او نړۍ کې غټه خبره ګڼل کیږي او دغه منطقي سره زموږ د پخو جمنو او مرګرتیا مهمه نه خده. امریکا خلیجی خبره باندې 15,000 عسكر لري او د ایران په اړه نظر یې د خلیجی ریاستونو پرنګ دی. کوسو هم دیونه د سر مشرۍ زغونډنه دا تمنشته چې د امریکا مشرتابه او عرب لیډرانو ترمنځ ټول اختلافات او ناباوري به یو وار کې ختم شي. خدا هیلشتا چې اعتبار پر ځای کول لپاره به دا ډومبې ګام وي.
په امریکا کې د صدراتی ټاکنو لپاره حل ځلې شروع شوې دي او د ډیموکراتیک ګوند لخوا هیلری کلینټن تر ټولو تکړه او مضبوطه کاندیدا تصور کیږي ګڼل کیږي او بل لړخته په ریپبلک ګوند کې شپږو کاندیدانو خپل کمپاینونه شروع کړي دي. په دې د وایس اف امریکا یو ویډیوي راپور تاسو زموږ همکارا سمینه احسان وړاندې کوي.
د لاس ویګاس د سفر په موقع د هیلری کلینټن توجه په ایمیګریشن و او د هغه خلکو د پاره د قانوني شهریت مرسته کوله چې په غیر قانوني طریقه امریکا ته راننوځي. میرمن کلینټن وایي هیڅ غلطي ونه کوي. نن سبا یو ریپبلیکن هم نه خو د سیټیزن شپ په حق لوازه خبره کوي او نه پکې دومره توان شته. په نږدې کې شوې نظر پوښتنې ښایي چې ووټران د کلینټن فاونډیشن د پاره د فنډونو راغونډولو او د ایمیل د لانجو په وجه په هیلری کلینټن دومره یقین نه لري. خو سیړنکار جان فورټیر وایي ډیموکراتس بیا هم د هغې په شا ولاړ دي.
دا وای هغه سره بهترینه تجربه د خپل پارټي مرسته د ټولو مشرانو ملاتړ او د فن راغونډونکو ډاډ دی او دا یو ډیر مضبوط پوزیشن دی. خو بلخوا سیاسي سیړنکار چارلی کوک وای چې د شلو کالو د سیاسي تجربې نه باوجود به هم کلینټن په عامو انتخاباتو کې د ځینې چیلنجونو سره مخ
کیږي.
دا وای د هغه په خیال هیلری کلینټن به یو قسم لا هم ځان سره مخامخي ولې چې هغې ته به ښودلي چې د یویشتمې صدۍ د تقاضو نه خبر ده او د تیر شوي په مقابله کې په راتلونکي وخت زیات پوهیږي. د دې په مقابله کې د ریپبلیکنز لخوا د امیدوارانو شمیره رو په رو زیاتیږي او ریټایر شوی سرجن بن کارسن لولنی افریقي امریکنی دی چې 2018 صدارتي امیدوار په توګه مخکې راغلی او وایي چې د خلکو د راپاسېدو او حکومت په خپلو لاسونو کې د اغېستو وخت راغلی دی. د دې نه علاوه د هایټیک پخوانی مشره کارلی فیورینا د ریپبلیکنز له طرفه لولنی زنانه امیدواره ده او وایي چې په یو نوی طریقه د حکومت د تصور دپاره دا لیدل ضروری دی چې حکومت به د چا نه جوړیږي. د دې سره سره ریپبلیکن شپږم صدارتي امیدوار د ارکنساس پخوانی ګورنر مایک هکابی دی.
And now we need the kind of change
هغه وای مونږ ته امید راکړی شوی وو خو دا تشې خبرې وي او اوس مونږ ته ضرورت دی چې هغه بدلون راولو چې امریکا ورسره د تمونه یو قدم نور مخې لاړه شي. د 2018 انتخاباتو دپاره لا د نورو امیدوارانو هم د مخې ته راتلو امکانات دي چې یو پکې د فلوریډا پخوانی ګورنر جیب بوش او بل د ویسکانسن ګورنر سکاټ واکر دی.
تیر کال په 14 دسمبر باندې د پېښور آرمی پبلک اسکول باندې چې کوم خونړی برید شوی و چې پکې د یو نیم سلو پورې طالب علمان او استادان د بې دردۍ سره ترهګرو وژلي وو، نو هغه پېښه چې کومه ده د هغې پېښې په یاد کې وخت په وخت باندې په پېښور کې په خواوشا نورو علاقو کې په اسکولونو کې جدا جدا دستوري کېږي او خلکو ته دا بیا د وریادولو کوشش کېږي چې دغه پېښه د هیرولو نه ده او با د ترهګرو لخوا د علم پر ضد د غشانتي قانونو نه باوجود خپلې هلې ځلې د تعلیم په لار کې جاري ساتي. همدا غشانتي یو دستور چې پکې د پېښور آرمی پبلک اسکول شهیدانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې شوې دي. دغه دستور په 400 کې په یو علاقایي اسکول کې شوې ده. د ډیوه ریډیو خبریال ارشد مومند په دې حواله سره یو ویډیو رپورټ را لېږلې.
دا ننداره پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې د شوي ترهګریز برید په یاد کې وړاندې کیږي. د 400 یو ځای هوټل کې شاهین چلډرن فیسټیوال په نوم د دې غونډې تابعیا شوې وه چې پکې د بیلابیلو سکولونو ماشومانو، استادانو او ځایي خلکو ګډون کوو. د دې نندارې را جوړونکي استاده فاطمه وای چې د آرمی پبلک سکول سانحه به دوی تل تر تله یاده ساتي.
هغه واقعیا چې کوم دی خامخا هغه ماشومان زموږ د زندگی یو حصه دي. اوس دې موجوده وخت کې هغه زموږ ترمنځ نشته، خو موږ چې کوم دی هغه یادونه همیشه خپل ځان سره وړو. دا یو تقریب و د سټوډنټس لپاره زما د دې تقریب کې دغه ماشومان او واقعیا دای مقصد صرف او صرف دا و چې زه خپل یو مدر یم. زما خپل شپږ ماشومان دي او زما همه وخت چې کوم دي زه هغه ماشومان او مدر لپاره خپل زړه کې سوچ کوم چې هغه ډیس هارت نشي چې زموږ ماشومان خلکو ایر کو.
په خبر پښتونخوا کې وخت په وخت داسې غونډې را جوړیږي چې په 14 دسمبر په آرمی پبلک سکول باندې شوي برید ناوړې پیښې نندارې پکې وړاندې کیږي او نننۍ خاکه کې برخه اخیستونکي سلما وای
پتا کیا پوچھتا ہے وہ کتابوں میں ملوں گا میں کیے ماں سے میں نے کہ وعدوں میں ملوں گا میں میں آنے والا کل ہوں مجھے کیوں آج مارے گا ہی اس کا وہم ہوگا کہ وہ ایسے خواب مارے گا تمہارا خون ہونا یہ اچھا لڑا ہوں میں بتایا ہوں دشمن کو کہ اس سے تو بڑا ہوں میں میں ایسی قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے ڈرتا ہے بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے.
د شاهین تنظیم خبر پختونخوا مشر شجاع الحق هم دې غونډې ته راغلی او وایي چې د سکول ماشومانو په ذهنونو په آرمی پبلک سکول د برید وروستو یره خوره شوې وه، خو داسې غیر نصابي سرګرمیو سره ماشومانو ته یو ښه ماحول ورکړل کېدای شي.
اصل کې پاکستان کې چې کوم دی زیات تر د سانحه پشاور نه علاوه، سانحه پشاور هم یادو او د هغې نه علاوه چې کوم پالیسیز دي، تعلیم دشمن پالیسیز دي، تعلیم دشمن پالیسیز دی. خلک بچو ماشومان زړه د سبق نه مړی کی، دروازې پہ بندی کی، کو دا میرٹ قتل عام دے، کو گرانی دا، کو نور سو معاملات، ہو تعلیم دشمن پالیسی دا وجہ اور بیا چکل الگ دے رسس پاتی ہو اگر پہ خبر سانحے پا وجہ باندھے آگا کمی چکم دے اگر پورا کو اور دا استاذان ہو دا مور و پلار اور دا معشومان ہو پزڑ کے چکم دے یارا ترخا اور تعلیم سر چکم دے نو ڈیر زیاد چکم دے نو لرے والے چکم دے پیدا کے دو بس مشاہین دا فیصلہ کر چیر منگا معشومان تو امید ورکو منگا تو تعمیر ورکو مونږ ته چې کوم دی په زړه کې دا تړب ورکو چې تاسو واپس چې کوم دی تعلیم اړخ ته راشي او دا کو کوریکولر اکټیویټیز چې مونږ د ماشومانو حوصله افزایي وکړو.
دې غونډه کې د کتابونو سټالونه هم لګېدلي وو او ماشومانو پکې بېلابېلې خاکې او تقریري مقابلې وړاندې کړې. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیور ریډیو ټي وی، چرسدا.
واشنگټن ڈی سی نا غواکیه د بلوچستان اعلی وزیر عبدالملک بلوچ نن ویلی دی چې په دغه صوبه کې د حکومت راتلو ورستو دغه تل د بدرک خلکو درک لګولو کې د دې حکومت هم ناکامه شوې ده. وجوهات یې سړي په دې حق لبانه د ډیور اډیو خبريال عبدالحمید سمسور نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ تیر ورځ د بلوچي ژبې نامتو شاعر، ادیب، سیاستوال او جورنالیسټ میر ګلخان نصیر د ژوند پاک لباندی د لیکل سوی کتاب د دستوري درون میلمه وو. اعلی وزیر وویل چې میر ګلخان نصیر زما لپاره یو اتل وو. د ده په خبره چې ما له ده سره د بلوچستان د مچ په بندیخانه کې ولیدل او ده و بلوچانو ته د خپلو حقوقو د جهدوجهد سیاسي لارښوونه ور وکړله. د بلوچستان اعلی وزیر وویل په اوسنی وخت کې دا خبره ډیره ګرانه ده چې د بلوچو د تاریخ او د ادب په کره کتنه باندې جاج واخیستل سي. ډاکټر عبدالملک بلوچ وویل چې میر ګلخان نصیر په لومړي ځل باندې چې کله صوبایي وزیر سو د بلوچو د ادب غونډه راوبلله. میر ګلخان نصیر په 1944 کې په نوشکي کې زیږیدلی و، بیا په 1950 کې په حق ورسېدی. میر ګلخان نصیر د بلوچي ژبې و شل ته نږدې کتابونه لیکلي او ژباړلي دي چې زیاتره انقلابي دي او د سرمایدارانه نظام په ضد دي. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ دا خبره هم وکړله چې د دوی صوبایي حکومت تر اوس مهاله پورې د بېدرکسو بلوچانو پراخوش کېدو کې ناکامه سوی دي او دغه ډول دوی له خوابدو بلوچانو سره هم په خبرو اترو کې نه دي بریالي سوي. د بلوچستان پوهنتون د سیاسي علومو پروفیسر عبدالمنان کاکړ وی چې صوبایي حکومت د ټولو سیاسي کشالو دا وارول واک نه لري. د بلوچستان اعلی وزیر دا خبره هم وکړله چې باید مرکزی حکومت د گوادر په حق لباندی د بلوچستان صوبه په تیاره کې نه وساتي. د ده په خبره چې پر گوادر باندې تر ټولو لومړی د تربت، بیا د مکران او بیا د بلوچستان د خلکو حق دی و دوی ته د په روزګار او په کاروبار کې لومړیتوب ورکول سي. په دغه غونډه کې د بېنظیر بټو شهید یونیورسټي لیاری رئیس اختر بلوچ وویل چې میر ګلخان نصیر د محکومو د حقوقو لپاره هلې ځلې کولې، اوس بلوچستان د تعلیم په ذریعه باندې د خپلو حقوقو غوښتنه کوي. وینا کوونکو وویل که چیرې د میر ګلخان نصیر کتابونه له بلوچي ژبې څخه په اردو کې وژباړل سي د ده تصانیب به تر پایځه متپایځ زیات وي. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټ.
په لندن کې د بلوچستان د سیاسي فورم مشر حلیم ترین وایي چې په تیر یو کال کې په خپل سر د بلوچستان د ډیرو چې کم داسې مرور مشران دي د هغوی سره خبرې اترې کړې دي او دغه معلومه کړې ده، یعنی دغه ورته معلومه شوې ده چې دغه مشران غواړي چې د پاکستان د حکومت سره کینی او د په بلوچستان کې د امن په حواله سره خبرې اترې وکړي. هغه د صوبایي او د وفاقي حکومت نه هم دغه غوښتنه کړې ده چې د بلوچستان مرور مشران چې کم دي هغوی سره دې سنجیده رابطه وکړي، ولې چې دا مشران وایي چې حکومت له خوا دوی سره داسې قسمه د امن په حواله سره د خبرو اترو په حق له هیڅ قسمه خبرې نه دي شوې، هیڅ قسمه دوی ته وینا نه ده شوې. حلیم ترین سره مرکه کړې ده زموږ همکار نصیر کاکړ، په دې حواله سره تاسو ته وړاندې کوو.
بلوچو مشرانو سره ما د دې نزیه سره مجلس کړی دی او دوی سره مې خبرې اترې کړې دي او دوی ته مې دا ویلي دي چې زموږ صوبه بلوچستان چې دی هغه اوس بیخي خوار او زار دی، امن نشته پکښې کې، قتل او غارت پکښې کې دی، ترپدري پکښې کې دی، ډیولپمنټ ختم شو. نو تاسو داسې وکړئ یو لارې یوسي او خلکو سره کښېني مجلس وکړي، چونکه اول خو زه په خپل پښتون یم، د پښتانه په حیثیت زه یعنی ستاسو د بلوڅو خپله مسله ده، لیکن چونکه موږ تاسو د پیړیو سره همسایګان یو، د یو د بل د غم او په درد کې سره شریکان یو، په تاسو باندې تکلیف راغلی دی، موږ د سره درېدلی یو، پر موږ تکلیف راغلی دی، تاسو را سره درېدلی یو. اما خو زه په خپل شته باندې ورغلم، ام جنیوا ته ولاړم، همدلی په لندن کې د خان اف کلات سره ما ملاقات وشو. مسله دا چې ما د پښتره د دواړو سره وکړه، مالک تاسو له څوک راځي د مجلس لپاره، آیا د ستاسو دروازې واغو ته بندې که د خلاصي؟ ما ته دوی دا وویلې چې موږ هم سیالان خلک یو او سیالان خپلې دروازې و میلمه ته بندې نه ساتي، موږ لکه څوک راځي د خبرو لپاره را دي شي او د دوی سره د دوی آل واخلو.
ترین صاحب، څومره امادګي ستا له دواړو خواو څخه چې په بلوچستان کې یو روغ جوړ راسي، امادګي تاسو په دې ملاقاتونو کې لیدلې؟
زه فکر کوم چې بلوچستان او پاکستان څخه زموږ مشران د یو جرګې په شکل کې دوی لراسي، که دا خلک چې وویل چې زموږ دروازې چاته بندې نه دي، نو د دې مطلب دغه دی چې دا خبرو ته تیار خلک دي، له خبرو سره کېدای شي. اما دا جلا خبره ده چې هغه څه غواړي ته څه شي ورکولی شي. دا دنیا مسلمه اصول دي چې په دنیا کې هر خبره چې ده هغه د ټوپک په زور باندې نه ده خبرې شوې، حل شوې نه ده، بلاخر د پرمیز باندې د ناچې سره دا مسلې چې دي حلیږي.
ترین صاحب، یو بل خبره چې د دې مشرانو چې جلا وطن دي په سویزرلند کې او په لندن کې ناستي، د دې غوښتنې څه دي؟
هغه دوی پښکارا پار انټرو پار د زرایبلا پار ځای کې دوی د ازادي مطالبه کوي چې موږ د پاکستان سره ازادي غواړو، خو هغه داسې مطالبه ده چې هغه څوک پوره کولی نه شي. اوس چې په نظر د دې اکتوبر اوس هم په بلوچ کې اکثریت چې دی هغه دا وخت دی هلته ناست دي او په پارلماني نظام کې هغه عیسی خصي ده، هغوی په اسمبلي کې ورسره ناست دي اکثریت دی، خو دا ټولې خبرې بلاخر ناسته غواړي، دا ټولې خبرې پر میز باندې چې دي ختمېږي په یو ورنه په دوه ورنه په درې ورنه په دنیا کې چې موږ د نورو سره خبرې کولی شو، دا خو بیا هم زموږ خپل خلک دي، د وطن خلک دي.
د پاکستان هغه مقتدر قوتونه یعنی چې هغه ملټري اسټابلیشمنت ورته وایي، هغوی څومره لیواله دي و دې خبرو ته، یا هغوی څومره غواړي چې دا خلک بیرته خپل وطن ته ستانه سي او هلته په سیاسي هلو ځلو کې برخه واخلي؟
زه فکر کوم چې دا وخت به کولی د بلوچستان د علاقې هر ځای دا خبره دی کې دی وي د ما سره د ملټري اسټابلیشمنت او وفاقي حکومت موږ ټول په یو پاړې باندې یو. نو زه فکر کوم د کولی د ګرالا د بیاناتو څخه دغه ښکاره کېږي چې خلک بیا دغه غواړي
ډېره مننه حلیم ترین صاحب له ډیوه ریډیو سره په دې مهمه موضوع د خبرو کولو لپاره.
پاکستان قبائلی سیمو سره تعلق لرونکي مشران وایي چې د پاکستان حکومت په دغه سیمه کې په اصلاحاتو راوستو کې سنجیده نخکاری. دی وایي چې د دغه قبائلی سیمه خلک په یوشتمه پیړۍ کې هم د خپلو حقونو څخه محروم ساتل شوي دي، او د مرکزی حکومت لخوا چې کومه کمیټي جوړه کړې شوې وه او هغې کوم سفارشات ګورنر ته وړاندې کړي وو، دغه سفارشات هم دوی ردی، ځکه چې دغه کمیټې غړي د حکومت څخه چې کوم مالی مرستې دي او کوم مراعات یې هغه ترلاسه کوي او د خپل مفاداتو په خاطر یې دغه سفارشات وړاندې کړي، دغه د قبایلي خلکو نمایندګي نه کوي. په دې باندې د ډیور ډیو خبریال ارشد مومن نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
دا غونډه په چارسده کې د یو غیر دولتي تنظیم شوال لخوا را جوړه کړې شوې چې پکې د قبایلي سیمې سیاسي ګوندونو غړي، وکیلان او خبريالان شامل دي. د غونډې مقصد قبایلي علاقو کې د راتلونکي وخت لپاره په اصلاحاتو خبرې کول دي، او د شرکت کوونکو ویناوې چې په متفقه توګه د اصلاحاتو کمیشن لخوا گورنر ته ورکړل کېدونکي تجویزونه رد کړي، او شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خان مرجان وای چې په کال 2011 کې کوم اصلاحات شوي په قبایلي سیمو کې تروسه نه دی عملی کړی شوی، او گورنر ته نوی وړاندې شوی تجویزونه هم دوی مسترد کړي.
ما په خیال چې گورنر هاوس کې یو کمیټی ناشته ده چې هغه د ایکس چیف سیکرټري په درناوی لاندې وه، او ما په خیال چې هغه خبره ده چې زه د پوزه پرې کوم ته پیزوان غواړي هغه چې کم اصلاحات او عمل مخامخ کړی دی او په کومه طریقه باندې قبایلو تقدیر بدلی هغه کمیټه لپاره ده شرم خبره ده. هغه کمیټی مونږ اکثر مسترد کړه، ودا یو لارا دا چې څو پورې مونږ ته یو کونسل ملو شوی نیوی فاټا کونسل، هغه د پخپلا انسازیو کی چې هغه څه غواړي، هغه کم طرف ته ځان غواړي، ما په خیال دا د ملک د بقا لپاره ګټوره خبره ده.
غونډې ته راغلی ارباب مجیب الرحمن وای چې قبایلي سیمونه اف سی آر نه ختمولو په شه پاکستانی استیبلشمنت یو شمیر مفادات لري.
دغه سیمه چې کوم دی هغه چې کوم دی په دارنګ ساتلې ده چې هلته چې کوم دی هلته د ولس واک اختیار نه وي، دا د پولیټیکل انتظامیه بیا د دغه ځای د پاکستان نظامی افسران دوی چې کوم دی دوی چې کوم ډیر ناروا یو پالیسی روانه کړې ده په افغانستان کې د مداخلت لپاره، هغه چې کوم دی دغه خاوره چې کوم دی د منځنۍ پښتونخوا دا د استعمالولو لپاره هغه چې کوم دی په دې پالیسی باندې روان دي، عملي روان کړی دی، او همدغه وجه ده چې هلته کې د منځنۍ پښتونخوا ته چې کوم دی هغه حقوق ورته نه ورکوي چې کوم د دوی حق دی په یو ویشتمه پیړۍ کې، مطلب د دغه چې کوم دی د موږ دا وایو چې دا ورکړی دی.
او په خوانه د های کورټ چیف جسټس میا محمد اجمل چې د پاتر ریفارمز کمیټه چیرمن هم پاتې شوی وایي چې کال 2011 کې کوم بدلونونه کړي هغه تر اوسه نه دی عملی کړی شوی.
هغه ترمیم چې موږ سفارشات کړو هغه کې تقریبا 90% امپلیمنٹ شو، او آن گراوند دا ښکاری چې قانون کې خدا خبر راغی خو آن گراوند دغه امپلیمنٹیشن نه ښکاری.
غونډې ګډونوالو ویناوه چې قبایلي سیمو کې امن لپاره ضروری ده چې د سیمو خلکو ته انساني حقوق ورکړل شي، او قبایلي سیمو کې که امن پر ځای شي نو د پاکستان او د خطې نورو هیوادونو کې به یې هم ښه اثرات ښکاره شي. د همکارا شمالي سره ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټي وي، چرته ده.
د ډیور ډیو خبرونه له هم دوام لري، خبرونه ته وګورئ او د خبرونه پرستی برخه کې یو شمیر نور راپورونه مرګي هم تاسو ته وړاندې کوو، او د دې خبرونه په وړاندې کولو کې ټکنیکی اړخ باندې زموږ سره همکاران دي پروډوسر محمد المیر او انجینیر دی جان، او د جان سره دی الفسن پوسټ دی مننه کوم، او خبرونه لا جاری دي نو ضرور د خبرونه پرستی برخه واوري، د خپل سیمه په حق باندې او د نړۍ په حق باندې یو شمیر نور راپورونه مرګي هم واوري او وی ګوري. We'll be right back.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دا ٹیلیویژن پر خبری خپرونه کې یو واره بیا تاسو ته هرکلی وایو. یو شمیر نور رپورټونه او خبرونه به هم تاسو ته وړاندې کوو، خو په دې برخه کې به تاسو کم رپورټونه اورئ. لاول په دې حق نه وایي
د ډیور اډیو خبریال ریاض حسین با تفصیلی راپور راکړي چې د خیبر پختونخوا حکومت د کانفلیکټ ریزولوشن کونسل په نوم باندې کم یو نظام یا یو سیستم یا یو کونسل جوړ کړی دی چې هغه به د عدالتونو پر ځای فیصلې کوي. په دغه به یو تفصیلی حال راکړي. د دغه ترڅنګ د افغانستان په بادغیس ولایت کې طالبانو یو اولسوالی نیولې ده چې د افغانستان د عسکرو سره دی وخت دغلته انخته روانه ده. په دې به د ډیور اډیو خبریال کمل صداد تفصیل راکړي. یو د ډیو ریډیو بل خبریال ابراهیم شینواری به د خیبر ایجنسی د کډوالو په واپسې هم تاسو خبري
مونږ سره اوسې او غوښه لاول د لندو خبرونو ته.
د افغانستان پولیس ته سیلمه د پاکستان د قبایلی سیمې مشرانو ویلی دی چې د پاکستان مرکزی حکومت په دغه سیمو کې د اصلاحاتو په عمل کې سنجیده نخکاری، او دوی وایي چې کال 2011 کې د اصلاحاتو لپاره ترمیم شوی وړاندیزونه تر دې وخت نه دي عملی کړی شوی. د خیبر پختونخوا چرسدی خار کې د قبایلی مشرانو یوې غونډې ته وینا کوونکو د حکومتي کمیټې لخوا گورنر ته وړاندې کړل شوی تجویزونه یا سفارشات هم رد کړی دي، او وایي چې دغه کمیټې د حکومت او پوز نه د مراتو اخستونکو څخه جوړ کړی شوی ده او د قبایلی اولس په غوښتنو پرزد ده او د خپل پایدو لپاره دغه سفارشات وړاندې کړي دي. دوی وایي چې په دغه کې د اولس څخه هیڅ ډول تپوس پوښتنې نه دي شوي. د قبایلی سیمې مشرانو چې پکې زیاتره وایي پوز دغه سیمه محرومه ساتل غواړي چې وروسته یې د خپل مقصدونو لپاره وکاري. د پاکستان په قبایلی سیمو کې د انګریز د وختور قانون اف سی آر پر ځای کړی شوی دی، او د دغه سیمې خلک وایي چې په 20مه پیړۍ کې هم د عدالت او د پولیس نه بغیر دغلته کې نظام چلیږي.
او د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ وایي چې د بدرک کسانو په معاملې پاتې راغلي دي. د مشهور شاعر، صحافي او د سیاسي غړي د شمنو او د فن په حق له د کتاب د مخکشي په وخت وزیر اعلی ویل چې د راپاردلې بلوچ مشرانو سره په خبرو کې دي، خو خاغلی بلوچ دا هم زیاته کړه چې د بدرک کسانو په تلګولو کې ناکامه شوی. بلخوا په لندن کې یو سیاسي مشر حلیم ترین ډیو ریډیو سره په مرکه کې ویلي چې د بلوچستان د بلتون خوخو مشرانو سره په خپل سر ډیرو ملکونو کې لیدلې دي، او تم لري چې کچره د پاکستان له طرفه یو جرګه د دوی سره د خبرو اترو د پاره په اخلاص ورغله، نو بیا کېدلې شي چې دوی د حکومت سره جوړجاړي هم وکړي.
د پاکستان ګلګت سیمه کې د تیرې جمعې په ورځ د غورځېدلې هلیکاپټر په پیښه کې د مړه شوو خارجي سفارتکارو د مړو وړلو لپاره د فلپاین، د ملیزیا، انډونیزیا او د ناروې پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی دي. د ګلګت په نالستر سیمه کې د MI-17 هلیکاپټر غورځېدو پیښه کې وو کسان مړه شوي وو چې پکې د فلپاین او د ناروې سفیرانو، د انډونیزیا او د ملیزیا د سفیرانو مېرمنې هم شاملې وي. حکومت د هلیکاپټر د غورځېدو د پیښې علت تکنیکی خرابي ښایي.
د فلپاین شمال مشرقي برخه کې نن د اتوار په ورځ سخت سمندري طوفان راغلی دی چې په وجه د حکومتي د خبرداري وروسته د دوو صوبو نږدې 2500 کسان محفوظه ځایونو کې پناه اخیستې. د اے پی او نورې خبري ادارې وایي چې نول نومي سمندري طوفان په وجه وسه پورې د څه قسمه د مرګ جوبلي تفصیل نه دی مخې ته راغلی.
د یمن هوتسی اغیانو د ډزبندې هغه وړاندیز منلی چې سعودي عربستان وړاندې کړی دی، او د نهې د ورځې څخه به عملي کیږي. هوتسی وسلوالو نن دا وړاندیز په داسې حال منلی چې د سعودي عرب په مشرۍ کې د ائتلافي ملکونو جنگي الوتکو په سنا کې د پخوانی صدر علي عبدالله صالح په کور باندې بمباري کړې ده، او ویل کیږي چې د بمباري په وخت علي عبدالله صالح په خپل کور کې نه و موجود. تیره هفته امریکا او سعودي عرب په یمن کې د بشري مرستو لپاره په جګړه کې د 15 ورځو لپاره د وقفې اعلان کړی و.
او په پولند کې د صدارتي انتخاب په وخت د مسرګندېږي چې د صدر د سوکۍ د لپاره به یو کاندید هم ټاکلي 50% رای ترلاسه نه کړی شي. اے پی خبري اداره وایي سوکۍ پریښودونکی صدر برونسلا کوموروفسکی او لس نور کاندیدانو کې هیڅ یو تن هم دغه 50% رای نشي ترلاسه کولای، او هم دغه وجه ده چې په سلی رښتمه مې بعد د انتخاباتو دویمه مرحله ترسره کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
که زمون اردوونکو د ډیوا ریډیو د ټي وی او ساته خبری خبرونه ته غوږ یی رازو اسلام آباد ته چرته چې د فلپاین، ناروی، د ملیزیا او انډونیزیا پلاوی رسیدلی دی او دغلته چې د تیر جمعې په ورځ باندې په گلګیت بلتستان نالستر سیمه کې دغلته کم ایم آی 17 هلیکاپټر د پاکستان غورځېدلی او پکې وو کسان مړه شوي وو. د هغې د مړو خپل وطنونو ته د وړو لپاره به دی د پاکستانی چارواکو سره ناستې کې او دغلته کې چې کوم پلټنې کېږي دغه پیښې په هغې کې به هم ګډون کوي. د دغې په حق لباندې د ډیوا ریډیو خبریال ارشد حسین نور تفصیل د اسلام آباد نه په خپل راپور کې راکوي.
د پاکستان شمالي سیمې گلګت بلتستان کې د هلیکاپټر په پیښه کې د وجل شوي غیر ملکی سفیرانو د مړو د پیژنګلو او د دغه مړو خپلو هیوادونو ته د وړو لپاره د انډونیشیا، ملیشیا، ناروی او فلپاین پلاوی اسلام آباد ته را رسیدلی دي. بلخوا د هلیکاپټر د پیښې د پلټنو عمل هم شروع کړی شوی دی. د جمعې پر ورځ د گلګت بلتستان په نلتر سیمه کې د پوځي هلیکاپټر په پیښه کې د ناروی، فلپاین سفیران او د ملیشیا، انډونیشیا د سفیرانو مېرمنې وجل شوي وې او په دغه پیخه کې د وجل شوو سفیرانو مړی او جوبل شوی غیر ملکیان پرون د گلګت بلتستان څخه اسلام آباد ته منتقل کړی شوی وو. په عین حال کې د فلپاین، ملیشیا، انډونیشیا او ناروی پلاوی هم اسلام آباد ته را رسیدلی دي. څوک چې په د هلیکاپټر په پیخه کې د وجل شوو سفیرانو مړی د ځان سره خپلو هیوادونو ته وړي. د خارجه دفتر د بیان مطابق د فلپاین نه 9 کسیزه وفد، د انډونیشیا نه 15 کسیزه، د ملیشیا نه 3 کسیزه او د ناروی څخه 15 کسیزه وفد د اتوار پر ورځ اسلام آباد ته را رسیدلی دی. د خارجه دفتر د بیان تر مخه د فلپاین په پلاوی کې دوه مرستیال وزیران هم شامل دي او په دغه وفدونو کې د ډی این ای ماهران هم راغلي دي. د خارجه دفتر په بیان کې ویل شوی دي چې د دغه پلاو غړي به د پاکستانی چارواکو سره د نلتر د حادثې ښکار شوي تنانو باقیات واپس خپلو هیوادونو ته د وړلو په حق له سلا مشورې کوي. سرګند دي وي چې د انډونیشیا او هالند جوبل شوي سفیران د کاریا په برن یونټ کې د علاج لاندې دي او په پیخه کې د جوبل شوو نورو کسانو علاج د پنډې په پوزي روختون کې جاری دی. اخوا مطبوعات خبر ورکوي چې د اتوار پر ورځ د یورپی ملکونو، برتانیې او ډنمارک های کمشنر او سفیران هم د کاریا سنټر دوره کړې ده او په دغه سنټر کې د علاج لاندې د جوبل شوو سفیرانو حال احوال معلوم کړي دي. د پاکستان د سرکاري ټی وی مطابق د سرحدونو او ریاستی چارو وزیر عبدالقادر بلوچ هم د ناروی د سفارتخانې دوره کړې ده او د سفارتخانې د چارواکو سره د نلتر په پیخه کې د وجل شوي سفیر په مړینې سخت افسوس څرګند کړی دی. د ناروی د چارواکو سره د سفیر د مړی خپل هیواد ته د وړلو په حق له هم سلا مشورې کړي دي. د سرحدونو او ریاستی چارو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ سرکاري ټي وي سره د خبرو په موقع ویلي دي چې د نلتر په پیخه ټول پاکستانی قام په غم کې ډوب دی
اور اس کے باوجود بھی 99.9% ایکسیڈنٹ ہے، 1.1% کو سامنے رکھتے ہوئے مکمل تحقیق کی جا رہی ہے اور جو کچھ بھی ہوگا سامنے آ جائے گا.
دی وای ک د نلتر په پیخه کې سلک ډیر هم د ترها غره شکوي نو د دې په هر هړخ به مکمل تحقیقات کیږي. سرګند دی چې کلدم تحریک طالبان پاکستان دا وکړی دا چې غنی د هغوی جنگیالو نلتر کې هلیکاپټر په میزایل سره په نخه کړی وو. خو د دغه داوی رد ک یو خو د پاکستان د خارجه چارو دفتر او د فضائي ځواکونو مشر کړی دی. ورسره په دغه پیخه کې جوبل شو بهر ملکی سفیران هم دغه داوی بی ځای بللی دی. اخوا مطبوعات خبر ورکوي چې 13 ورځ د گلګت بلتستان په نلتر سیمه کې د رامیانسته شوي هلیکاپټر د پیښې د پلټنو عمل هم شروع شوی دی. د ماهرانو یو ټیم گلګت بلتستان ته رسیدلی دی او هڅه به کوي چې د تباه شوي هلیکاپټر ملبا اسلام آباد ته راورسوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د انتخابی کمپینونو د پاره د پوسټرو د په دیوالونو باندې د لیکونو او د بینرو استعمال چې کوم دی هغه خو د سیاسي پارټو لخوا د مدیره هسی کیږي، خو د ټکنالوژي کې د بدلون راتلو سره سره نوي ټکنالوژي مخې ته راتلو سره سره وس د انتخابی کمپینونو د پاره د سوشل میډیا استعمال چې کوم دی هغه هم زیات شوی دی. دا څنګه په دې اړه تفصیل ورو عدنان بیٹنینا.
په داسې حال چې په دې سبق شې د بلدیتی انتخاباتو وخت را نږدې کیږي، نو امیدوارانو او د هغې پلویانو د هغوی لپاره په ګلیو سړکونو او کوڅو کې انتخابي کمپاین پیل کړی او د هغوی انتخابي نښې او منشور تر خلکو کور په کور رسوي. نه یوازې د په سیمه ییزه کچه بلکې په سوشل میډیا هم دغه کمپاین له زور او شور سره شروع ده. هر کس د خپلې خوښې کاندید پوسټونه شیر کوي او بیا په هغه باندې خلکو څخه کمنټس هم مخته راځي. د سیمه وطنه او آزاد خبريال فاروق میسود وای په کمپاین پر مهال په سوشل میډیا کې هغه ورسته اهمیت زیات شوی کله چې 3G یا 30 موبایل نت ورک مخته راغلی.
دلته نن سبا د هر سړي پلاس شي سمارټ فونز دي او بیا سمارټ فونز سره سره د 3G سرویس چې کوم دی هغه دلته راغلی دی. نو یو هر یو کس یا کس چې کچرته په جلسه په غشر ولاړ وي نو دا د خپل جلسې کوریج وکي او ډایرکټ په سوشل میډیا شیر کی. او دویم دا دی چې دلته په دی موبایل ټیکست سرویس په ذریعہ باندې دلته ټویټر اکاؤنٹس خلاص کړی شوی دی چې هغه ډیر پاپولر دی، هغه خلک فالو کی. نو دو ټیکست په ذریعہ باندې تاسو یو میسج راشي دی هغه هغه کمپین چې کوم دی هغه د خلکو کمپین په شی هغه هم یو ډیر موثر کردار ادا کوي. نو دې په وجه باندې دی سوشل میډیا کردار چې د نن سبا په دغه لګښ ډیر زیات شوی دی.
په دغه سوشل میډیا نه یوازې انتخابی کمپین بلکې د یو شمیر سیاسي پارټیو په امیدوارانو باندې نیوکې هم را مخې ته کیږي. هغه سیاسي پارټۍ چې په تیر شوي وختونو کښې د یو بل په ضد بد او رد الفاظونه د جلسو او انتخابي غونډو پر مهال استعمالول، نو اوس په دغه ټاکنو کښې سره یو ځای شوي دي. یا ځینې داسې کاندیدان د بېلابېلو سیاسي پارټو چې په تیر شوي وختونو کښې زیات اختلاف پاته شوی او د دې اثرات بیا په عامو خلکو کښې هم پاته شوي دي، خو اوس په یو ځای سره لیدل کیږي. خلک دغه خبره کوي چې سیاسي پارټۍ که څه هم دی د یو بل په ضد بدې ردې خبرې کوي، خو دوی دغه خبرې بیا تر انتخابی کمپاین پورې وي، تر هغې وروسته بیا دغه خبرې سره ختمې شي. د ګومل یونیورسټۍ د سیاستو ډیپارټمنټ یو وتلی استاد ډاکټر پروفیسر عظمت خان وایي چې سوشل میډیا په خلکو کښې د مین سټریم میډیا په ذریعه زیات سیاسي اویرنس راپورته کوي، خو هغه وایي که دغه چرته په مناسبه طریقه سره استعمال شي ویل بیا دغه سوشل میډیا نقصانات هم زیات لري. کچرې دغه سیاسي کینډیډیټس کچرې دغه سیاسي پارټۍ د غونډو پر مهال یا سیاسي کمپاین پر مهال د خلکو ترمنځ تفریق پیدا کی، نو بیا دغه د ملک د ګټو په ځای په نقصان ثابت کیږي.
ټویټر او فیسبوک چې کوم دا ګلوبلایزیشن سیکټر لري او دغه د پاکستان لیول سیاست چې کوم دا ډېر زیات کلوز یو ټو ایچ ادر. دا ته الکترونیک میډیا پروواید کوي، دا ته نیوز میډیا کوي، لکه دا درې فیکٹرز یو دا ایٹ ا ٹائم پر موجود دي. امیز ملک فیڈرل سٹیٹ تھا او فیڈرل سٹیٹ شي چې تیم وړې وړې غبي کانسټیټیوئنسیز دي دغه ته دا غ فیسلټ دي کنه لکه دا غ سره تو غره به دغه ډېر زیات مېرټس دي. ډی مېرټس دا دي کا چیرې دا پرتی پرتی خپل مان سے جګړه پکای خپل مان سے هیڈ نفرت پیدا کوي یا لیڈرون لیڈرون ماشے نفرات پیدا کئی یا مثال باہر پیتی ملکنا آپ دسے انٹرسٹ ہو خلی بیدا ڈی میرا چیز
یار دیوی کچھا ہم په سوشل میډیا سره سره په عامه کچه باندې هم دغه کمپاین له زور او شور سره جاری ده، خو د یو شمیر سیاسي ګوندونو سره په زیاته شمیره آزاد امیدواران هم په دغه انتخاباتو کښې برخه اخلي. عدنان بیټنای، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، ډیره اسماعیل خان.
خزرمن اردوونکو د ډیوه راډیو خپرونې لا هم دوام لري. د زمنګ همکار افتخار حسین خبرې اترې کړې دي د ارباب محمود علي سره او موضوع یې دا د پاکستان داخله چارو وزیر چودھری بخنه غواړم. پرویز رشید چې کوم د اطلاعاتو مرکزی وزیر دی نو هغه څو ورځې وړاندې په خبرې اترې کړې وې ملکې په مدرسو باندې او په مغه خبرو اترو باندې بیا وروستو ډېرې نیوکې وشوې او د مذهبي ګوندونو لخوا نن په پایتخت اسلام آباد کې هم مظاهره شوې ده او دغه ګوندونو لخوا د نورو مظاهرو کولو هم دړکې ورکړې شوې دي. په دغې باندې نور تفصیل لپاره ورځو د افتخار حسین سره دغه مرکی پلوت
دا بنیادی خبر ده د پاکستان چې کوم وفاقی د اطلاعات وزیر دی پرویز رشید هغه په کراچۍ کې اکیډمی اف لیټرز کې په درې مې باندې یو وینا کړې و پاغه وینا کې هغه چې دا وخت په اخبارونو کې موجوده ده او هغه دا خبره کړې و چې یاره مدرسې چې کې مې دي دیز یونیورسټیز اف اګنورنس ټو هوم وی گیو ډونیشنز ان هایډز ار گیوینګ ان ایدیالوجی اف هټرډ ان conservativeness to the society matlab da che madrasi adi padi ki aga da jahalat ilm bar kawli ki gi aw de tabya khalak che deno donation chandem bar kai aw da sarman aga paise ham aw ham daghe soch aw fikr che de bya pa mashira ki fasad nafrat khpor kade de kamanga da pausani halat to kwino da khabari kho په کاماس کې اخبار راخسته مو ویلې بیا په دې باندې وفاق المدارس العربیا کم چې زیاتره د دیوبندی سکول اف تارت د اغه سوچ د اغه مسلک خلق دي ای په سخت خبرګون خو دلې پریس کانفرنس کړي دي احتجاج کړي دي او وی چې نور به هم کوی د پر ضد مقدمه درج شي د اسلام او د مذهب سپکاوي کړي دي اوس دا غټه پښتنه ده چې تخپل ځان او یو مدرسه چې دي دا د مذهب سره په داسې شکل تړي چې ګنې دې باره کې سوکسنی شي ویلې دې کې اصلاحات نشي راتللې دا ګنې تنقید ته نیوکو ته خلاصې نه دي په دې باندې چې دین اوس په اخبارونو کې خبرې ترې رامنځته کیږي
افتخار حسین صاحب موږ سره یو پروګرام کې محمد علي صاحب هغه ملګری شو هغه چې شل کال په مدرسه کې سبق ویل او چې بهر روته نو تک تور تیار ورته ښکارېده هیڅ باندې نو خبر چې مدرسه کې سیز د کړیو بهر ورته سنخ ښکارېده خبرې کېږي د مدرسو کې د اصلاحاتو ولې دغه ډلې دغه مذهبي ډلې نه غواړي چې مدرسو کې اصلاحات وشي
ګوره دا ډېر یو بنیادی خبره وه د 1300 ورځې وړاندې د پاکستان یو دوه خ وتلي پارلمنټیرینز دلته کې میر حاصل بزنجو او بیا اعتزاز احسن د بزنجو سره چې زمون غیر رسمي گفتگو کېدل نو هغه وی چې ګوره دا یو ډیره غټه مسله ده اوس فرض کا شپږ اتیا زره مدرسې دی په پاکستان کې او دا په کال کې 100,000 خلک تیاری نو ته به دوی له 100,000 نورې مدرسې جوړې او 100,000 نور جماعتونه بوله جوړې چې دې لاړ شي او الته کې کارو کی باید چې د تا نور علم هم ورکړی شي وي چې دې په معاشره کې ځان جوړ کی هغه سرول ولوبي اوس بیا اعتزاز حسن په دې باندې غیر رسمي خبرې کولې هغه وایي چې د بنظیر په وخت کې زه په خپل د کورونو چارو وزیر ما او زه لاړم دوی لا وی ما ورته چې پرې د حکومت تر او زه ستاسو د طالب علمانو ته د لسم سرټیفیکیټ مطابق چې دی دا به منل کیږي وی دی ډیر خوشاله خو چې بیا ورته ما وی چې ګوره تاسو خیر دې کانګریزی نه موایه خوریازی یا بل داسې یو دوه مضمونونه نور یاد کړ چې دا پکې شامل کې چې دا خلک چې دی بهروزی د خپل روزګارم کولی شي او دینی علم به مرسري نو وی دې تم تیار نو وی دا هر څه پرې خو ده بیا په مدرسو یو بل نی وکه چې کوم کیږي هغه دا چې ریاض حسین پیرزاده دا د نواز شریف ته حکومت یو وفاقي چې کوم وزیر دی د په سومیاشتې وړاندې په خپل ویلی چې سعودي د مدرسو د لارې چې دی دغه پیسې ورکوي او دوی ته چې دی نو دلته اړې ګړې پیدا کوي خو صرف دا نه ده د بېنظیرې په وژنه کې چې کم تن لاسو نو هغه د پاکستان حکومتي چارواکو رپورټ وایي چې اکوړه خټک کې چې کومه مدرسه ده او ډېره غټه ده ټول خلک یې پېژني په هغې کې سبق ویلو خو ګوره دا واړه خبرې دي په دې کې دننه چې څه ښودلې کېږي که یو تن په هغې باندې خبر شي چې ګنې آیا ده ته صرف موت کا منظر یا دا شیزونه نو دا په معاشره کې بیا څومره یو فعال انسان جوړوي د دې په کردار د دې په نصاب او د دوی په کنټینټ چې څه دوی ښایي په هغې همیشه دغه نیوکې کېږي
ډېره مننه افتخار حسین صاحب تاسو دغه تفصیل موږ سره شریک کړئ
افغانستان په بادغیس صوبه کې په یو ولسوالۍ باندې د طالبانو د قبضې نه پس هلته کې حکومتي کاروایی شوې ده او دغه علاقه د طالبانو د قبضې نه د واپس اخیستو کوششونه شوې دي خو مرګ جوبل پکې څومره شوې ده په دې حقله تفصیلات نه دي راغلي بل طرف ته په قندهار کې هم دغه شانتۍ و پیښه شوې ده چې ټول تفصیل به تاسو د کمال سادات نه په دې رپورټ کې اورئ
بیگانه وخته دی افغانستان لویدیز لوري ته دی بدغیز ولایت په جویند ولسوالۍ وسلوالو طالبانو برید وکړي چې له پولیسو سره لنلن مقاومت وروسته طالبانو د غولسوالی ونیوله او تر وسه پورې له طالبانو سره ده. د دغه پیښې په اړه د بدغیز دی ولایتي شورا رئیس بهاودین وویل کیدای شي په دې پیښه کې د مرګ ژوبل شمیره ځکه کمه وي چې پولیسو ډیر مقاومت نه دی کړی او له ولسوالۍ نه یې شاوخوا 15-20 کیلومتره په شا تګ کړی دی. تر اوسه پورې دا هم معلومه نه ده چې د ولسوالۍ ولسوال یا ډیسټریکټ ګورنر او امونیا کمانډان یا پولیس کمانډر به چیرې وي او کوم ځای ته به تللی وي. په دې اړه چارواکي وایي چې د هغوی معلومات ورته ځکه نشته چې له دوی سره مخابروي او ټلیفوني ارتباطات پرې شوي دي، خو طالبانو یې په اړه دا خبره کړې ده چې د ولسوالۍ دغه دواړه لوړپوړي چارواکي د دغه موضوعاتو په اړه دقیق معلومات ځکه ډیر زر نشي ترلاسه کیدی چې دغه ولسوالۍ ډیره لري پرتا ولسوالۍ ده او له ترکمنستان سره سرحد هم لري. دا چې چارواکي دا مني چې جویند ولسوالۍ طالبانو نیولې ده، خو د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو دپاره یې سیمې ته نوي ځواکونه هم لیږلي دي. په دې اړه مې نور جزئیات د کورنیو چارو له وزارت نه وپوښتل. د دې وزارت د ویان مرستیال ډاکټر نجیب ډیوی رادیو تلویزیون ته وویل چې دوی د ولسوالۍ د بیرته نیولو دپاره عملیات پیل کړي او دا مهال جګړه روانه ده.
موضوع ولسوالۍ جوان به بادغیس دیشب بعضی تحرکات دشمن داری برمتاد داشت. امروز به تازگی قطعات و اجتماع های ارتش افغانستان و پلیس افغانستان به خواهی اعزام شده. امروز هم به عملیات تدریبی در سرگیان داره و قرار است که این ساحات دوباره پاک رو بیاره.
دی وای مونږ د ولسوالۍ د بیرته نیولو دپاره سیمې ته نوي ځواکونه استولی دي. په دې کې پولیس او د ملي اردو ځواکونه شته دي. عملیات دوام لري او شونی ده چې نن ورځ نوخته دغه ولسوالۍ به بیرته د افغان ځواکونو لاسته ورشي. د جویند ولسوالۍ په اړه طالبانو بیا دا خبره کړې ده چې دوی دغه ولسوالۍ نیولې ده، خو دوی هم د ولسوالۍ د نیولو په ترڅ کې هم خپلې غاړې او هم حکومتي غاړې ته د کومې مرګ ژوبلې خبره نه ده کړې. او کدرمنو اوریدونکو د جنگونو بل خبر له کندهار ولایت نه راغلی دی. د دې ولایت چرواکی وایي وسلوالو د ملي امنیت د چټک برګون پر کتاب برید کړی چې په ترڅ کې یې دواړو غاړو ته مرګ ژوبلا وښتی ده. په دې اړوند یو ځایي چرواکي چې نه یې غوښتل غږ او نوم یې خپور شي وویل دا برید د کندهار ختیځ لوري ته د سپین بولدک په لویه لاره د کندهار هوایي ډګر سره نږدې د چټک برګون پر کتاب شوی دی. د زیاته کړه برید کوونکو لومړی د کتې لوی دروازې مخې ته د موټر بم چاودنه وکړه او بیا نورو برید کوونکو ډزې پیل کړې چې له نیم ساعت نښتې وروستو جګړه د ملي امنیت د دریو کارکوونکو په ټپي کېدو او د څلورو برید کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسېده. خو آخوا بیا یوه بل چارواکي وویل چې برید کې څلور برید کوونکي او د ملي امنیت درې تنه هم وژل شوي دي. طالبانو د دغه برید مسولیت منلی دی او د دوی د هغې سیمې ویان خری یوسف احمدي وایي چې په شوي برید کې یې حکومتي ځواکونو ته ډیره مرګ ژوبله ور اړولې ده. دا برید کندهار ته د نوي ولي له معرفي کېدو څلور ورځې وروستو کیږي. کندهار ته د کندهار پخواني ولي توریلي ویسا پر ځای نوی ولي چې همایون عزیزي نومیږي ور معرفي شو. نوی ولي د معرفۍ په مراسمو کې وویل چې د کندهار د امنیت په ټینګولو کې به کوشش کوي، خو د امنیت په ټینګولو کې د خلکو مرسته مهمه وبلله. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
د پاکستان د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ د اکاخیل سیمې کډوالو واپسي تر ډیر حده سرته رسیدلې ده او د پاتې نورو سیمو د واپسۍ عمل لپاره هم تیاری روانې دي. د ډیور رادیو خبریال ابراهیم شینواري نور تفصیل وړاندې کوي.
د تیرو شپږو کالونو نارامي ترهګرۍ د پیښو او پوځي عملیاتو نه پس بلاخر په 6 مارچ د باډې تحصیل نه بې کوره شو قریبا 1,00,000 کورنیو د واپسۍ په اولنی پړاو کې د کاخیل کم کډوالو واپسي تر 95% ترسره شوې. د حکومتي اعلان له مخه په 6 مارچ شروع کړی شوې د واپسۍ دغې عمل کې تر دې مهاله د کاخیل کم سره تعلق لرونکو قریبا 6,500 کورنیو کې 9,430 کورنۍ واپس پولو کورونو ته تللي. واپس تللو کورنیو کې 6,500 هغه کورنۍ هم شامل دي کومې چې د جلوزیو کیم نه د اکاخیلو بیلابیلو برخو ته واپس لاړلې او د حکومتي چارواکو په وینا واپس لونکو واړه دغه کورنۍ له د موبایل فون سیم او د بینک ای ټی ایم کارت په ذریعہ لزر روپۍ د ترانسپورت لپاره او نور 15,000 نقد روپۍ د سمدستي مصرف لپاره ورکړې شوې. د واپسې دغه پلان لاندې په خپل د اکاخیل کم کورنۍ واپسي د اپریل په 1 نیټه تر سره شوې، خو اوس په دغه علاقه کې میش د باړې او خیبر ایجنسی نور قومونو کورنیو د واپسې عمل شروع شوې ده. دغه کورنیو له حکومتي مرستې ولکورو د پاره د اکاخیلو دننه په میلوارډ کیم کې راجوړ کړی شوی مرکز ته ورغلي. د اکاخیل کام یو کډوال دی وراډیو ته وویل چې په دغه مرکز کې موجود حکومتي چارواکي د غیر اکاخیل کورنیو رجستریشن کولو کې هیلې بهانې جوړي او دوی له جایزې حکومتي مرستې هم نشي ورکولای. په اکاخیلو کې میش د باړې نورو قومونو کورنیو اسه شمیره خو نه ده معلومه. البته په میلوارډ کیم کې موجود د فاټا ډیزاسټر مینجمنت اتارټي و چارواکي میا عادل ظهور د دغې کډوالو لخوا شو شکایتونو په ځواب کې ډیو رادیو ته داسې وویل هر کلی کړی او سره د حکومت نه غوښتنه کړې چې د باړې واړه سړکونو مرمت تر څنګ دی دغه سړکونه د دوی د تلو راتلو لپاره پرانیستی شي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، خیبر ایجنسی.
په خیبر پختونخوا کې د جګړو او د لانجو د حوالې لپاره چې کم ډیسپیوټ ریزولوشن کونسلز دي یا شوراګانې دي، نو هغوی په کومه طریقه باندې کار کوي او څنګه خلکو ته په اسانه طریقه باندې انصاف ورکوي؟ ریاض حسین په تفصیل ورو.
په خیبر پختونخوا کې صوبایي حکومت په ټولنیز ژوند کې د ستونزو د هواري لپاره په مقامي سطح باندې د جرګو نظام جوړ کړی دی، خو د انساني حقوقو ادارې هم دا هڅه کوي چې په دغه جرګو کې د کمزوري یا غریبو خلکو حقوقو ته نقصان ونه رسیږي. دا خبر په مردان دل کې په مقامي سیمینار کې مخې ته راغلی ده او دغه سیمینار د اورت فاونډیشن اواز له طرفه رابلل شوی و. په دغه غونډه کې د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکو صحافیانو، وکیلانو، استادانو، ښځو او سړو هم ګډون وکړو. په غونډه کې د صوبایي حکومت له طرفه جوړ کړی شوی اصلاحی جرګه یا ډیسپیوټس ریزولوشن کونسل په فیصلو باندې هم رڼا واچول شو او دا خبره هم مخې ته راغله چې په صوبه کې اکثره خلک د پاکستان د انصاف د نظام نه تنگ راغلي دي او اوس یو ځل بیا مقامی اوسیدونکي د جرګو هغه زوړ سیستم ته واپس راځي او د هغې بنیادی وجه په موجوده عدالتي سیستم باندې عدم اعتماد دی. په دې غونډه کې هم حاصل وی او وروسته د دې جرګې فیصلې په ځلی سطح باندې د پولیس او حکومتي مشرانو په وړاندې هم ایښودي شي. دا اصلاحی جرګه په 30 کسانو باندې مشتمل وي او د انتخاب حکومت په خپل خوخه باندې کوي. ریپورتونه وایي چې وړاندې هم د پاکستان په مختلفو برخو کې د جرګو په ذریعہ فیصلې مخې ته راغلي دي چې پکې سورا، سزاګانې ورکول، د کم عمرې ودونه او ګڼ شمېر داسې نورې فیصلې هم شامل دي چې پکې د انساني حقوقو خلاف ورزي مخې ته راغلي وي. خو د اورت فاونډیشن سره تعلق لرونکي فیاض علي خان ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې په دې ملک کې یو عدالتي نظام موجود دی، خو بیا هم د هغوی د هڅې دي چې په دغه جرګو کې په خصوصي توګه د ښځو او ماشومانو حقوقو ته نقصان ونه رسیږي.
پای کې دا یو کار خبره ده چې چونکه خلک لګ تنگ دی، یو خو سپیډي ټرایز نه دی، دویم ټایم ډیر زیات دی، خو ځان نشي کېدای چې موږ یو شي هر څه دی زمون په جرګو بدی وشي. زمون یو لیګل سیستم دی چې جرګو هم داسې فیصلې کړي چې آئین ټیلا دی د سوري په حواله کې، او داسې نه چې په جرګو کې دا فیصلې هغه داسې چې د زنانو خلاف څه تشدد یا زمون نور محروم طبقه چې کم دی اسنه وی ملته نظر انداز شي.
یاد دی وی چې په دغه جرګه نظام کې د خزو نمائندګي نشته او حکومت د هڅه کوي چې دغه سیستم د تحصیل او یونین کونسل په سطح باندې مخ په وړاندې بوزي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه چې د ټلویزیون د لارې تاسو ولیدا هم په دې کې سرته رسیږي. موږ سره اوسې شپه په خیر پروګرام سره به لکه ساعت کې د ډیو ریډیو همکار وکیل خان تاسو وړاندې راځي خو لنډ خبرونه به د هغې نه مخکې تاسو اورئ. ټلویزیون برخې نه اجازه غواړو. د الله په امان.